سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې دا ماخستن نه هوجی دي زموږه کله آزادې راډیونه او ریپا مکی د دې سات خبرونو ته د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان سره په بشري مرستو کې ډیر کمک سره په دې هیواد کې د مرستندو یو ټولنو ورسته یې نه کې هم لمانځه ولاړ شي او د میلیونونو افغانانو ژوند باندې خطر سره مخامخ وي. د خیریه ټولنې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې په افغانستان کې نارینه ښځې او ماشومان د نړیوالو بشري مرستو ملاتړ تاړ دي. له دې او نورو ټولنو خیریه سره د لویو مرستندویانو په بسپونو کې د پام وړ کمواله هم راغلی دی. دا ټولن خبرداری ورکوي چې دا وضعیت دوی ته پرته له دې چې په خپلو خدماتو کې کموالی راولي بله لاره یې نه ده پرېښي. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یا یو ایس ای جی ایم پرون ومنله چې د آزادې اروپا ازادي راډیو د بودیجې یوه برخه چې مخکې کنګل کړې وه آزاده کړې. دا بودیجه د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوې وه. یو سی ای جی ایم دا پریکړه پرون د دې قضیې په اړه د واشنگټن ډی سي په یو محکمه کې د بحث لپیل څو شېبې مخکې اعلان کړی. دا د آزادي اروپا ازادي راډیو د دې پریکړې پر وړاندې دعوه پیل کړې او قاضي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د دې راډیو د بودیجې بندول قانوني توجیه لري او کنه. دا د بازار شپږم کال د نجونو د فوټبال آسیایي جام ته د خوراوي د لوبو په درشل کې د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال پر نړیوال فدراسیون غږ کوي چې په تبعید کې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله د افغانستان د ملي لوبډلې په توګه ومني. د فوټبال د آسیایي جام لپاره چې د 2020 کال د ښځو د نړیوال جام مقدماتي پړاو هم بلل کېږي د لوبډلو د ګډون په چرا روانه پنجشنبه په کوالالمپور کې چول کېږي. ایمنسټی انټرنیشنل په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي دي چې په تبیت کې د افغان جنو د فوټبال لوبډله په دوه ورځو کې د آسیایي جام د سیالیو د غوراوي له بهیر څخه به برخې شي. د ایمنسټی انټرنیشنل په بیان کې راغلي دي چې کله د فوټبال نړیوال فدراسیون د لوبډلې ته د افغانستان د ملي لوبډلې حیثیت ورنکړي نو دا په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دوهم ځل وي چې د افغان جنو لوبډله د نړیوال جام د غوراوي د لوبو لړۍ ایستل کیږي. پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل سره د شوي تفاهم تایید وکړه. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې په دې تفاهم کې دوغړو خو ژمنه وکړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې به په ډیپلوماټیکو اړیکو حل کړي. دغه لوړپوړي پاکستانی چارواکي د افغانستان موقت حکومت څخه د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار کړی دی تر څو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دوړو هیوادونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د خلیدار دفتر معلومات وروسته له هغه ورکړل چې هغه د دوشنبه پورز د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه مشتي کوله. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امینه بلوچ او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نورو چارواکو ګډون کړی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه هم وضاحت ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له متحدو ایالاتونو سره د مستقیمو خبرو احتمال رد کړی. ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر روستۍ لیک ته به په وخت سره ځواب ویل شي. عباس رخصي د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له خپل ارمنی سیال ارارت میرزویان سره په ګډه خبري غونډه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د ارمنی څانګې د خبريال دی پوښتنې ته چې آیا تهران له خپل اټومي پروګرام سره له امریکا سره یوې موافقې ته رسیدو لپاره خبرو ته چمتو دی کنه. په ځواب کې ویل شو چې هیواد به د ډیر فشار پوځي ګواښ او اقتصادي بندیزونو د پراخېدو په صورت کې له امریکا سره مستقیمه خبرې ونه کړي. دا منځنۍ ختیځ په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویتکاف د یکشنبه په ورځ له فاکس نیوز خبري شبکې سره د خبرو پر مهال په دې خبرې کړي چې امریکا به ایران ته د اټومي وسلې د جوړولو اجازه ورنه کړي. په ترکیه کې د حکومت مخالف معترضان د استانبول د ښاروال د باندې کولو پر ضد د شپږو پر لپسې شپو د اعتراضونو او له پولیسو سره د نښتو په دوام کې وایي چې چمتو دي چې خپلو مظاهرو ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکړي. معترضانو د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه ادعا رد کړې چې وایي دوی دا مظاهرې به چې د تش نمایش لپاره د دې آخر پای ته ورسوي. په ترکیه کې د تیرو څو لسیزو تر ټولو پراخې مظاهرې تېره اونۍ وروسته هغه پایل شوې چې د اردوغان لوی سیال د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو ونیول شو. معترضانو، مخالفو ګوندونو، اروپایي مشرانو او د بشري حقونو ډلو ټولو د یو غیر ډیموکراټیک او سیاسي اقدام بللی دی. له دې اقدام وروسته د ترکیې د بیلابیلو ښارونو په مرکزي چوکونو، واټونو او پوهنتونونو کې هر مخام زرګونه کسان راټولیږي، د اردوغان پر ضد شعارونه ورکوي او نه یوازې له زندانه د امام اوغلو د خلاصون بلکې د حق او عدالت د تطبیق غوښتنه هم کوي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا کپ ته د غوراوی د لوب په دریم پړاو کې چنن پي شو. د کوربه میانمار په وړاندې یو د دوه پر وړاندې ماته خوړه. په دې پړاو کې څلروش لوبډلې په شپږ ګروپونو کې په سعودي عربستان کې د 2020 کال د آسیا کپ ته د غوراوی په لوب کې ګډون کوي. چې له دې ډلې په شپږ لوبډلې په پړاو ته پر مخ ولاړ شي. افغانستان له میانمار، پاکستان او سوریې سره په ای ګروپ کې دي. په دې پړاو کې به د افغانستان دوهمه لوبه د جون په لسمه له سوریه او دریمه لوبه به د اکتوبر په نهمه له پاکستان سره وي. بیا هم ښه راغلاست د خبرونه کې موزه فرشته څخه کار کولای کو. د خبرونه کې ورا سره واوري چې یو ځل بیا افغان انجونې د زده کړو د حق لپاره غږ پورته.
موږ یو کلن ستر انتظار وکړلو خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شولو. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لګیږي، کار ته لاسرسی نه لري.
د دې تر څنګ دا به هم واوري چې په کابل کې د طلا او بیې لوړې شوې دي.
د طلا بیه په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مختلری.
او دا به هم واوري چې په خوست ولایت کې ځایي خلک د بنسټیزو اسانتیاوو غوښتنه کوي.
د یوې درې ته چې یو سړک وي دا لږ ګزارې والا دی. د بله دره کې بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چلې په وکړو. سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته تر پایه رسره.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم خراغلسته ناروی د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکړی چې د بشری مرستو کمک د افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند یې ورستر بلې له خطر سره مخامخ کړی دی. ان ار سی پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د مرستو پراخ کمک به په افغانستان کې د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي. په یو شمېر افغانان هم په ځینو ولایتو کې د بشری مرستو بندیدل او محدود دوی دلیه تایدوی. خو اړمن کسان بیا وایي چې دوی بشری مرستو ته ډیره اړتیا لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیاته شوې دي. د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکړی چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. ان ار سی د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ستونزه به ښې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو او ماشومانو پر ژوند اغېز وکړي. ان ار سی زیاته کړې چې د ډیری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندېدو له خطر سره مخ دي. د ان ار سی د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د راستنېدونکو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو سره د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر مؤسسو کارکوونکي افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندېدل او محدودېدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسې یو ځای رضاکار چنې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل
تقریبا تر دول لوی میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کېده، خو له هود میاشتې وروسته دا مرستې بندې شوې دي.
په سمنګان کې د وی بل مرستندوی موسسې په خاني کارکونکو هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلې او کما موسسه فعال هم وي په خبره یې د مرستو ویش محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره ویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسنی نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل سو بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي. ترسو مظلوم و بیچاره افغانان سره مرستی وکړي. بینان که کوم زره کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستی هم کیږي محدود مرستی کیږي.
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجیحه چا د پروان ولایت اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. درې ماشومان مې ناروغان دي. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی. کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولی.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زخپل ناروغ یم. د لوړ فشار ستونزه لرم. کرای کور کې اوسېږم. میړه مې تقاعد شوی. هیڅ ډول عاید نه لرم. تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نویو ورځو لپاره ځنډولي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 23 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي مشره سیما بهوس وایي چې د افغانستان البته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له حقه د طالبانو سرغړونه به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغېزمن کړي. نوموړي زیاته کړې چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي او دا چې دوی بنسټیز حقونه د ښوونځي حق د دوی بنسټیز حق دی دوی ته باید ورکړل شي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پیل شو خو د طالبانو حکومت یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. په دې اړه دغه راپور
د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس ویلي د افغان نجونو د زده کړو بنسټیز حق باید پرته له ځنډه دوی ته بیرته ورکړل شي. نوموړی نن سه شنبه د مارچ 25 په خپل اکسپانه په یو بیان کې د زده کړو په برخه کې د نجونو او ښځو له حقه د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرداري ورکړې او زیاته کړې ده چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغېزمن کړي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پیل شو خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان استیفن دوجاریک پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له قوله ویلي چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره 400,000 نور نجونې هم د منځنۍ زده کړو له حقه محرومې شوې. نوموړي ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغه نجونو شمیر چې منځنۍ زده کړو ته د لاسرسي له حقه محرومې دي 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف له دې وړاندې خبرداري ورکړې چې که دغه بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو 4 میلیونه نجونې به ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې شي. له زده کړو یو شمېر بې برخې نجونې او د دوی کورنۍ له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. له زده کړو بې برخې شوي د لغمان ولایت یوې زده کوونکي ولولي ازادي راډیو ته وویل
موږ یو کلم ستړی انتظار وکړلو خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شللو. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لګېږي. کار ته لاسرسی نه لري. پر وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي. کومې هیلې چې دوی لرلې هغه هیلې همداسې هیلې پاتې شولې.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې دوه لوڼې په لسم ټولګي کې له زده کړو بې برخې شوي او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل
زه د یوې افغاني مور په توګه د طالبانو له حکومته غواړم چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښوونځي خلاص کړي. د دې تر څنګ ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړي ځکه که دا کار ونه شي خلک له خپل هېواده وځي.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې په دې اړه د یوې تګلارې له جوړېدو وروسته به ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي خو تر اوسه دا طرحه جوړه نه شوه. دوی نه یوازې دا چې نجونو ته یې ښوونځیو کې د منځنیو زده کړو اجازه ورنه کړه په 2022 کال کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو او په تیر 2024 میلادي کال کې له نیمه روغتیایي زده کړو هم نجونې راوګرځولې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې لس زره کسان د نري رنځ یا توبرکلوز له امله مري. دغه وزارت دا هم ویلي دي چې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا پنځه اویا زره کسان په نري رنځ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د نري رنځ د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي او ماسکونه باید استفاده شي او ناروغان باید د درملنې کورسونه بشپړ کړي. په دې اړه جزئیات دې راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د نری رنز یا توبرکلوز د ناروغۍ لامل مري، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د دوی د کورنۍ غړي اوس مهال په دې ناروغۍ اخته دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي مشتبه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې په دې ناروغۍ اخته شوی. دی وایي زما نیکه د نري رنز په ناروغۍ اخته دی. ټوخی یې ډېر دی، کله کله له ټوخي سره بلغم هم وي. موږ ورته هر څه جلا کړي، درمل ورکوو او غلوخي چې ناروغ استعمالوي هغه هم ورته جلا کړي او موږ ورته ډېره پاملرنه کوو. د بامیان ولایت اوسیدونکي نوروز هم وایي چې د هغه دوه نږدې ملګري په نري رنز اخته شوي. دی وایي زما دوه ملګري دا ناروغي لري، دوی ټوخی ډېر کوي، وزن یې کم شوی. کله چې روغتون ته مراجعه کړي ورته ویل شوي چې دوی تبرکلوز یا په نري رنځ اخته شوي. کورنۍ ورته هر څه جلا کړي دي خو تر اوسه لا ښه شوي نه دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې هر کال نږدې لس زره کسان د نري رنځ له امله مري. د دې وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون دوشنبه د مارچ په 23مه د نري رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې په هیواد کې هر کال شاوخوا پنځه اویا زره کسان په نري رنځ اخته کیږي. نوموړي وویل چې عامې روغتیا وزارت تیر لمریز کال وکولای شول چې د دې ناروغۍ یو پنځوس زره قضیې تشخیص او د ناروغانو درملنه وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د دې ناروغۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې نری رنځ یو جدي ننګونه بللې او ویلي دي چې په 2024 کال کې په دې هیواد کې له 5000 ډېرې مثبتې پیښې راپور شوې دي. ډبلیو ایچ او ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص د درملنې او پاملرنې له 815 څخه ډېر وړیا مرکزونه فعالیت کوي، خو دا ناروغي لا هم خپرېږي. په ورته وخت کې د نری رنځ د برخې یو شمېر متخصصین ډاکټران وایي دا ناروغي اوږدمهاله او ساري ناروغي ده چې له ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېدای شي. متخصص ډاکټر صفت الله روغ انسان ته د دې ناروغۍ د لیږد او د مخنیوي د لارو چارو په اړه وویل.
ناروغ شخص څخه چې مزمن تبرکلوز لري سالم شخص ته انتقالېږي، کله هغه په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي کې، داسې نور ډېر اراضا ولایم لري. د انتقال لپاره ډېرې لارې نورې هم شته. کم کس چې مثلا تبرکلوز وي آزاد هوا کې عام ځایونو کې باید خپل ټوخی ونه کړي، د هغه ظرفونه باید جدا وي.
ډاکټران په نری رنځ د اخته کېدو لامل ایم ټی بی بولي چې د مایکو باکتریوم یو ډول دی او د انسان په سږو مستقیم برید کوي او انسان ناروغه کوي. دوی وایي چې توبرکلوز یا نری رنځ په هغو زړو، کمزورو او امیندوارو مېرمنو کې ډېر عام دی چې د څو زیږونونو له امله د وینې کمښت لري.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. تر وسه پورې چې کوم راپورونه تاسو واوریدل، دغه راپورونه د متن په شکل په ویب سایټ کې هم اوریدلی او په ویب سایټ کې لوستلی شئ. او اوس هم ورزو د نړۍ اړوند یو راپور ته. په سعودي عربستان کې له متحدو ایالاتونو سره په مذاکراتو کې د روسیې پلاوی یو غړی وایي چې د دوی ترمنځ پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. د مذاکرات د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په دې هیله پیل کړي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسیږي. د چارواکو په وینا دغه خبرې نن هم دوام لري او په دې اړه چې دا خبرو کې څه ویل شوي دي، جزئیات یې په دې راپور کې.
داسې مهال چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه لا هم دوام لري، روسي مرکچیان وایي په اوکراین کې د اور کم په اړه له امریکایي چارواکو سره د دوی پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. په سعودي عربستان کې د روسیې د پلاوي یو غړي ګریګوري کراسن نن تاس خبري اژانس ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره د ټولو مسایلو په اړه خبرې وشوې. د هغه په وینا د دوی خبرې تودې وې، اسانه نه وې، خو هم د روسیې او هم د امریکایي لوري لپاره ګټورې وې. د روسیې او متحدو ایالاتو پلاوو پرون د 12 ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې خبرې وکړې. ښاغلي کراسن وویل چې دوی پر کومو مسایلو توافق ونه کړ، خو دا حقیقت چې دا ډول خبرې اترې وشوې د ته ډېر پر وخت ښکاري. کراسین چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال پاتې شوی زیاته کړه چې دا خبرې به دوام وکړي او ملګری ملتونه او ځینې نور هیوادونه به هم پکې ښکیل وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. امریکایي چارواکو د رواني مارچ میاشتې په 23مه له اوکراینی چارواکو سره هم په سعودي عربستان کې خبرې کړې وې، خو فرانس پرس خبری آژانس او بلومبرګ خبری چینل د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې امریکایی پلاوی با نن د ورځې په اوږدو کې بیا هم له اوکراینی مراکچیانو سره وګوري. پرون په داسې حال کې چې امریکایی او روسی چارواکو خبرې کولې، د اوکراین پر سومي ښار د روسیې یو توغندی ولګېد چې د درویشتو ماشومانو په ګډون له نوي ډېر کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر دې برید خفګان څرګند کړ او دا یې د دردونو، زیانونو او ویجاړیو یو مثال وباله چې د ده په وینا اوکراین هیڅکله نه غوښت. زلنسکي زیاته کړه د دې لپاره چې روسیه سولې ته مجبوره شي باید پر وړاندې پریکړونه اقدام وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها پر خپل ایکس پاڼه لیکلي پر سومي ښار حمله ښیي چې د سولې په اړه د مسکو څرګندونې تشې خبرې دي. له بلې خوا روسي رسنیو خبر ورکړی چې د اوکراین د توپخانې په یو برید کې د دوو خبریالانو او د هغوی د موټر چلوونکي په ګډون شپږ کسان چې د اوکراین په اشغال شوي لوهانسک سیمه کې په دنده بوخت وو وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل په دې حمله کې د روسیې د ایزویستیا د خبري رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فیدورچاک او د زویزا د تلویزیوني چینل کمرمن اندری پانوف او موټر چلوونکی الکساندر سرکیلی وژل شوی دی او د زویز د خبریال نیکیتا ګولډین سخت ټپی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خیر اغلاست تازه دی رادیو ته غوږی است. د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو بیلابیلو معاملو لپاره د طلای سرو زرو جوړ شوي ګاڼې اخلي او اړتیا ورته لري، د بایو پاړې وایي چې بازارونو کې به ډېرې لوړې شوي دي او د اخیستلو توان یې نه لري. یو شمیر زرګرانو هم ازادي راډیو ته تاییده کړې چې په دې وروستیو کې د طلا بیه لوړه شوې ده. دوی یې لامل په نړیوالو بازارونو کې د بیې پورته کېدل ګڼي. جزئیات په دې راپور کې چې د کابل د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
د طلا بیه په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې، ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مشال دی چې وایي د همدې رواني لمریزې میاشتې په 15مه یې واده دی. مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي، خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپل د اختر نه بعد واده ده، نو د دې په هڅه کې چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده، ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې، هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاري ډیره زیاته شوې.
معصومه د کابل خربل اوسیدونکو ده چې وایي د خوري واده یې دی، بلډ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسه یې ونه شو.
ورنال مردم غریب
اوس ته غریب خلک څه وکړي؟ وای تلا را ته واخلی، تلا را ته واخلی، له کومه یې کړي په دې غریبۍ او ناچارۍ کې؟
کابل کې یو شمیر زرګران هم تاییدوي چې په دې وروستیو کې د سرو زرو یا طلا بیه لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم د یوې زرګرې خاوند جاوید ازادي راډیو ته وویل
دا جهانی نرخ دی، نرخ لندن نه راځي وروره، هغې په وجه جیک شوی مونږ خو د همغه نرخ نه خرڅو. پهګو میاشتې یو توله تله $300 $300 اوس په $1,150 شوی دی.
د هارون په نوم د یوې زرګرۍ خاوند هم ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه.
یو ګرام یو اشتلا فعلا د کابل په بازارونو کې په 6500 افغانۍ ده او 13 اشتلا ګرام 3500 ته رسیدلې ده. لامل یې دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې
ده.
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیه لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبره یې د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نوره هم ګرانیږي. په هغه نرخ پاڼه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 5 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی یې تصویر ازادي راډیو سره شریک کړی، په نړیوالو بازارونو کې د یو اونس طلا بیه $3,050 ښودل شوې ده. په نرخ پاڼه کې راغلي چې د کابل زرګران باید یو ګرام 2.8 تله په 6930 افغانۍ، یو ګرام 1.1 تله 6600 او یو ګرام 3.1 تله په 5600 افغانۍ خرڅه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د خوست ولایت یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځیو ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت د خپلو اړتیاو په توګه یادوي. پخوا په قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یاد اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي شوی. بلخوا بیا طالب چارواکی وایي چې د دغو اوسیدونکو ستونزو ته به دوی رسیدنه وکړي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې یو سړک وو د لږ گزارې والا دی، د بله درک بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ چل په وکړو. سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره په لرې واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډېر او هغه د په ډاکترانو، درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته د هغه کوټو کې پروته، ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خوست ته څه بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وسادګي نشي کړه.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نوسګری بارون وي بادارواز عبادت کنده ماشومان نشي تلای دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لوند دی، دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سہولت نشته، تمیر نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
موږ یې کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درد کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلفو ادارات سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
دروژی رنگونا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده، خو یوه ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راتي نرخونه ولاړ شي او اقتصاد ډیر ضعیفه دی. نو بله دا ستونزه نشته، موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمي ده نه یخ دی، تنده نشته، وخت د کارو هم نه دی چې موږ ستړي کړي، ځکه داسې وختونه وه چې کله به د لو لور پر وخت باندې روژه وه، نو هغه وخت بیا ډیر خلک ورسره په ستونزه کې وه. اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې وه، اوس چې دی هوا ډیره خوندوره ده او ډیره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام د الله په امان.
تاسو همیشنی اوریدونکی تنګیوال لا وردګو څخه پلیکه کیم، نو هیله ده چې روغ او جوړ به وي او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې دا روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسي.
وعلیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زما له سلامه روزه خو قربان یسم ښه میاشت ده، ښه د برکت میاشت ده، خو په افغانستان کې دا میاشت چې روزه راسي بس یو شی دوه چنده ګران سي، په نورو ملکو کې بیا هم ښه وي. اوس مثلا مو په ایران کې یو دلې د روزې په خاطر باندې یو شی لږ کم ارزانه سي خامخه، په افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډېر ټینګه ده چې روزه راسي بس یو شی په یو په درې برابره ورکوي. یعنی نور نو د روزې هیڅ مشکل نشته، روزه خو ښه میاشت ده، د برکت میاشت ده.
په راتلونکو څو شیبو کې به د تاندې څانګې خپرونه درته نشر شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې له ډېر کمښت سره به په دې هیواد کې د مرستندویو ټولنو وروستۍ نښې هم له منځه ولاړ شي او د میلیونونو افغانانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یا یو اس ای جی ایم پرون ومنله چې د آزادې اروپا ازادي راډیو د بودیجې یوه برخه چې مخکې کنګل شوې وه آزاده کړي. د 2023 کال د نجونو د فوټبال آسیایي جام ته د غوراوی د لوبو په درشل کې د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال پر نړیوال فدراسیون غږ کړی چې په تبعید کې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله د افغانستان د ملي لوبډلې په توګه ومني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له متحدو ایالاتونو سره د مستقیمو خبرو احتمال رد کړی. ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر وروستۍ لیک ته به په وخت سره ځواب وویل شي. په ترکیه کې د حکومت مخالف معترضان د استانبول د ښاروال د بندي کولو پر ضد د شپږو پرله پسې شپو د اعتراضونو او له پولیسو سره د نښتو په دوام وایي دوی چمتو دي چې خپلو مظاهرو ته د اوږدې مودې لپاره هم دوام ورکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شانتي جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلي ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ول بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړوم، ملتیا مو وکړي. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون. شتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشه یي توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټ څکي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي نشه یي توکي استفاده کوي نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کې پاساو باندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشه یي توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د اسفجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یمه ما سره خبر نه کېږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده؟
همدغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کېږو ډېری ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دی دی کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی خو داسې حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده، ځکه مونږ ډېری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډېری ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسېږي، اکثر همدوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړېږي خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول په عامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده، یو ځوان د یو سپین سرې یا سپین سرې مخکې جنګ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خرابه.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیښیږي، جنجال پیښیږي، منازع پیښیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر باندې مونږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغې مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل دی کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
تراسو تاسو پاته باندې څومره خپل خوی عادت کړو وړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو هم داسې حوصله تنګیږي د ځان پاکله راته وایه؟
الحمدلله زه هیڅ نه نشه یي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د دکتورا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره پاغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راست دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سره دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. که چېرته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیصزاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکل از والان گوره وزی ده باندی پا اگوی بانی صرف پا فیلی حالاتو که پا اگوی بانی ذهن دیر زیاد فشار ده لکا اگوی لکا دسی دی لکا بندیان مکمل ملک بندیان ده پا اگوی بانی کورونا فشار ور باندی اقتصادی فشار ور باندی روحی فشار ور باندی ده باندی ده دولت فشار ور باندی ده اگوی عکس العمل دیر فرقی زکا اگوی چه وزی سهر اگوی پا دیر اگوی زبا کورت با هر بوزما بازار تزما جو قبل روزی خپل بچی د خپل کور ته خپل اولاد خپل مور پلار ته پیدا کما نو هغه چې لګ معمولی و دغه سره مخ شي هغه عکس العمل دی جدي خي ځکه هغه مرضی زیات فشار له روحي لحاظه او دل د ځوانان دغه سن دي دل د ځوانان ډیر فرق کوي حوصله لري ډیر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه خي معمولی خبر ته چې اصلا ارزښ نه ور کوي او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته ځکه هغه باندې زما پر نظر عمده دلیل زیات شي هغه باندې روحي او روانی فشار باندې زیاتی صرف یوازینې د لیزدا بولم
bale دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصله میاشت ده برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان تاسو یاد کړئ چې له کور په هر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخورد دي په یوازې دې چې په ډېر سل حمیز ډول سره یو خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت په کې روزه بلی ولا اصلا ملامت په کې روزه نه ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده نو ډېر خشن برخورد کوي دي لکه د لوس برق په شان بس یو جرقه د ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسېږي یا نشه یي توکي یا پاراسایویتسید اکسیګرټي که نسواري که دا نور شیانی په دې خبرې وکوي چې د دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه
د هغوی وضعیت خو نسبت د عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابره یي هغوی خو بله هسه هم په بانه یي اول خو کوشش کوي هغوی چې د بعد خپل سترګې لیدلی حال ده د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامعه نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرټ او که هر بل نشه یي توکی نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نور
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشت ده خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپله راسو څومره هم په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړئ
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي خو زه خپل ورزش کوم نو دغه مسله هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا په مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوان انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کې د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړې چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي کورني مشکلات سره مخ دي واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته نسبت یو جانب مقابل ته بدل دی حوصله مندي نه باید کړو ځکه دا یو مسؤلیت ده غټه سپارښتنه ده 15 کسه مثال که 15 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه 15 کسه 10 کسه کېږي ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سر ترسره کړي زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه کوم مشران وي که کشران وي
په واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درې څوک ما سره زه پوهېږم د دې برخورد ما سره نور هم جدي کیږي خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده یو بلم چې ما سره هیڅ نه دي شوي لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي دومره جار جنجال چا دې وسه نه کیږي په خاص موږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه وجود ولري چې تا دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته مقابل دی په خاصه سره جاري مقابل شته د ځوانان شته د خلک شته خو بیا هم لکه اکثره دی تاسې دی چې نکیږي هلته ته مجبور شي یا په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاصه ستا دومره هغه چې تا حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار د کړی ستا دومره څوک خیال نه ساتي خپل غصه په تا باندې دغه کوي جامې همداسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعاتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچوي او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي دغه شان یو ناوړه عمل کوي نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډېر شاته لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومره خبره چې دوی ته تکله کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي مازغه می کار نه کوي په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبرې هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي الان که تاسو سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتره ای نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي هغه چې مې لیدل په یو ناسیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو دسی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسیلې کس کمزورې کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې او څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کیږي عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نه شهید دا پودری دی خدا نه خواسته داسې یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا وسیلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم ونه غږېږم عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم ځان ته ځای انتخابوم فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی نو عموما غصه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غصه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غصه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غصه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نخ کېلي چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپله وي. نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپله روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تېرېږي. دوی به له هېڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تېره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی یو میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بیا وسلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید موږ د لاسه وسی. ځینې سړیانی لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونو کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي. او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډېره وسي. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپین سرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډېره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تېره بیا په روژه کې ډېره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپېره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی نو دې دپاره خو نه غټی چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو د بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي او دا که په ټکه وکړي او یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیف شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ناراضی جانان
Oh,